سر مشاهده مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان سیاسي او امنیتی چارو ته کتنه کوو او د سیمې نړۍ نه ته په مهم موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو. خو لومبې د دې وخت خبرونه اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. او په ماسکو کې د ملکی هوایي ډګرونو څخه الوتنې نن سهار په موقتی توګه لاغي وروستو محدود شوې چې چارواکو اعلان وکړو چې د یوکرین یوې نسکورې شوې بې پیلټ الوتکه د روسیې په پلازمینه کې راپریوته ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. نوموړي نن سهار پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د جلسې کولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا او پنجاب چارواکو له د پښتین د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم وایي چې د غونډې موخه د نامنې پر ضد احتجاج کول او د پښتنو د حقونو غوښتل دي. د غورځنګ په خبره د اسلام آباد انتظامیې د جلسې د مخنیوي لپاره د آئین 144 د فنافیزه کړې او په ولسي غونډو یې بندیز لګولې دی. د یو بل راپور تر مخه په جمرود تخته بیګ پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي مشران او غړي پولیسو خوشي کړي او د خیبر لاره هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ قافلې د احتجاج لپاره د اسلام آباد په لور روانې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن غرما په دې چیک پوسټ پولیسو د پی ټی ایم یو شمېر پلویان نیولي وو چې په عکس العمل کې هغوی د احتجاج په توګه د خیبر درې لاره تړلې وه. د پاکستان پنجاب پولیسو ویلي دي چې نن یې هغه دوه عیسویان نیولي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن دي. دا له هغې وروسته ده چې د اګست په 14 د پنجاب په جړاواله کې پر دوو عیسویانو د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تر تور وروستو پارېدلو خلکو پر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو برید وکړ. ورته اور واچاوه او هغه یې تاله کړل. په پېښور او کراچۍ کې لسګونو عیسویانو د سیاسي ګوندونو غړو او فعالانو پرون مازیګر په احتجاجونو کې پر لنډمهالي وفاقي حکومت غږ کړی دی چې د لګښیو ژوند مال او د عبادت ځایونو ته د امنیت ورکړي. بلخوا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نن د وفاقي کابینې لومړۍ غونډې ته ویلي چې په ملک کې به اقلیتونو ته تحفظ ورکول کېږي.
زنرلی حقوق ته د زیان رسولو هڅه کوي، خو ریاست او ټولنه به ورسره سختې سره معاملې کوي. د پاکستان ریاست او ټولنه دغه عناصر سره هیڅ تعلق نه لري.
د پنجاب لنډمهالي حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې دي او په ښار کې د رینجر ځواک سرتیری ځای په ځای کړی دی. د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. په بلوچستان کې پارلماني کمیټې د اګست په 14 غونډه کې د علي مردان ډومکی نوم د نگران وزیر اعلی په توګه گورنر ته لیږلې وو. د گورنر هاوس ویان په یو بیان کې ویلي دي چې د پارلماني کمیټې په سپارښتنه یې د علي مردان ډومکی د نگران وزیر اعلی په توګه منظوري ورکړې ده. د ورکو بلوسانو د کورنیو غړو د بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو فعالانو په کراچۍ کې د مظاهرې له لارې له حکومته د لادرکه کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. دوی دا احتجاج پرون د خبریالانو مرکز مخې ته پر داسې مهال کړی دی چې د اګست په 14 د پولیسو په جامو کې یو شمېر کسانو د دادشاه بلوس په نوم یو تن له خپله کوره یوړ او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د بلوس خور فوزیا بلوچ د احتجاج پر مهال مشال لیډو ته ویلي چې کور ته ورغلي وسلوالو ورته ځانونه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سرتیری یاد کړي وو. د کراچۍ پولیسو له دادشاه بلوس د ورکېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سی ټی ډي مشر په وروستیو کې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د ترهګرۍ په تور چې څوک هم ونیسي نو په 24 ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کوي. جماعت اسلامی په قبایلو کې د نامنې او د هغه ضلعو د مالی حقونو په اړه په پېښور کې د ګڼ ګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر پروفیسر ابراهیم پرون په پېښور کې د خبری کانفرنس نروستو مشال لیډو تو ویل چې د اگست 28 په ناسته کې د قبایلی سیمو پر طبي وسایلو د ځای اوسیدونکو د حق پاړه هم باس کوي. جماعت اسلامی دا غونډه پر داسې مهال کوي چې پرستو میاشتو کې په قبایلی سیمه کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. او په مسکو کې د ملکی هوایی ډګرونو څخه الوتنې د اګست په 13 سهار په موقتی توګه لغې وروسته محدود شوې چې چارواکو اعلان وکړ چې د یوکرین یوې نسکورې شوې بې پیلټ الوتکه د روسیې په پلازمینه کې په یو ودانۍ پرېوتې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د مسکو په وخت د سهار په 4 بجو د کیف رژیم په مسکو ښار او د مسکو په سیمو کې د بې پیلټ الوتکې په وسیله یو بل ترهګریز برید کړی دی. دا د دې وخت خبرونه اوردو خبرونه مو ورده که د روان خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. په پنجاب کې د عیسویانو پر کلیساو تر بریدونو وروستو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي.
دغه ظلم انتها وشو جړنواله کې چې پاکستان کې د پهلا واقع نه ده. دینه پهلا تیر کالونو کې ډیر زیات داسې واقعات شوې دي. بسیانې سوزولې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمې د اوریدو لپاره فاټا ټریبیونل بحال کړی دی.
چې دا یو ځل بیا کوشش دی چې د سیمې نه اغسی یا غستان یا غیر علاقه جوړه کړي کوم چې انګریزانو جوړه کړې وه.
او جماعت اسلامي وایي د اګست په 28 د قبایلي ضلعو د حقونو په اړه ټولګوندیزه غونډه کوي.
دا فیڈرل ڈویزیبل پول 3% دا ټولو پارټو تسلیم کړي دي. ټولو حکومتونو تسلیم کړي دي. خدا غي تنو ور کړی کی
د سیمه نه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردن کو روزم ګړم به موضوع تا په داسې حال کې چې پښتون غورن غورزنګ نن په اسلام آباد کې ولسی غونډه کوي. د غورزنګ مشران وایي چې د دوی یو شمیر پلویان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار زلان یوسفزی د ټلیفون په کرخه دي دغه تازه معلومات لرو. زلان ته د ستړي مشوي په خیر.
مننه.
راته وایې چې دا کوم ولسی غونډه کې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د دې ستازه صورت حال دی. څومره خلک را رسیدلي دي او انتظامی د غلطه دفاع 144 سم عملي کړی دی. نو دغې باره کې راته وایې.
مننه. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه پلان دا و چې دا به اسلام آباد ته د ترنول نه ترنول کې به دی راغونډیږي او بیا به اسلام آباد کې د سپریم کورټ د ودانې مخې ته دوی هلته کې احتجاج کوي. دلی انتظامی دوی ته د اسلام آباد کې دننه د احتجاج کولو لپاره اجازت انوسی نه ورکړې او صرف دا یو ویلو چې تاسو په ترنول کې خپل جلسه وکړي. په ترنول کې راغونډ شول او لږه شیبه وړاندې اوس نه یو ګنټه وړاندې دی د ترنول نه را روان شول. خو د ترنول نه چې لږ را وړیو اسلام آباد ته سنگ کشمیر هائی وے ته داخله دوه لار ده. هلته کې دوی ادرولي شوي دي. په لاره کې وته کنټینر او ټرکونه ادرولي دي او دا احتجاجي چې کوم لاریون دی دا یې په دې ځای باندې اشاره کړی دی. لږه شیبه وړاندې د اوس نه 10 منټه وړاندې چې کوم دننه احتجاج کوونکو د جی ټي روډ دا چې کوم دننه مرکزی لار ده چې کومه د پینډی او د لاهور او ټکسلا ترمن لار ده دغه لار دویمه غاړه چې و دایم بند کړه. اول لار چې و یو غاړه د حکومت بند کړې و او جلوس پیم را روانو نه بندوه. دویمه غاړه د احتجاجن بند کړه چې تاسو مونږ اسلام آباد ته نه پرېږدې نو مونږ دا جی ٹی روڈ چې کوم نه دا مکمل توګه باندې بندو. نو دې وخت دوستا اوس خبرې کوم نو د سټیج نه وناګانی شروع شوې دي. د کوم نه چې داسې معلومیږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل جلسه هم دلته کې کوي او مخکې د تګ چونکې لار وته نشته نو دواړه غاړې بندې کړې دي. کارکونان چې کوم نه هغه پر وړاندې باندې ناستې او جلسه پیل شوې ده.
ها زلان د دې جلسې مخه سوا بنیادی تور د دې غوښتنې سوې چې اسلام آباد کې دي جلسه کوي د سده پاره کوي دی وی چې سپریم کورټ مخه د جلسه کوو. بل دا چې دې جلسې ته یا دې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا نورو سیاسي ګوندونو مشران هم راغوښتل شوي وو. لکه پښتون ژغورنې غورځنګ خو به وو خو چې نور کوم سیاسي مشران دي د سیمې آیا هغې ته هم دعوت ورکړل شوی وو؟
دلته کې خو په سټیج کې مشران ناشتي پاغي کې مونږ ته د سیاسي ګوندونو مشران نه ښکاری. دلته صرف په سټیج باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ناشتي او کارکونان چې کم دي هغه هم په پښتون ژغورنې غورځنګ کارکونان دي. داسې نه معلومیږي چې کنه دې کې ټول سیاسي ګوندونه شرکت کوي یا پکې داسې وي چې کارکونانو کې به وي خامخا خو دا پښتون ژغورنې غورځنګ دا جلسه یا دا احتجاج په خپل سر باندې کړی دی. او ولې دې سپریم کورټ مخې ته تلل؟ نو د جلسې د شروع کېدو نه لږ وړاندې موږ دې مشرانو سره خبرې وکړې چې سپریم کورټ ودانې تاسو ولې خوښه کړې ده. نو دوی وی چې چونکې د پاکستان په آئین کې ډېر داسې حقونه دي چې هغه حقونه زمونږ سلب کیږي یا موږ ته د بیان ازادي نشته، موږ ته چې کوم نه ډېرې نورې ازادۍ نه دي ترلاسه، موږ ته د حرکت ازادي نشته دي. نو موږ د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج په دی وجه پلان کړو چې سپریم کورټ ته اکشن واخلي او هغه دی دا د اغزی مواردہ چې آئین کې کم حقونه عام ولستا عام وګړو ته ورکړی شوی دی چې هغه سپریم کورټ عملی کړي، زکه دی د غزا خوښ کړو چې سپریم کورټ مخې ته احتجاج وکړي.
ډیر ښه، ډیر مننه کوم ځلان د معلوماتو لپاره او تاسو لپاره ښه ورځ غواړم. اوردونکو، ام پاتې کیږو د پاکستان په سیاسي او امنیتي چارو کې. په پنجاب کې د سویانو پر کلیساګانو او کورونو د بلوګرو تر حمله وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهرې شوې دي. سویانو په کراچۍ او پېښور کې پرون د خبریالانو مرکزونو مخې ته په احتجاج کې لنډمهالي وفاقي حکومت ته د اقلیتونو او د غیر عبادت ځایونو د خوندیتوب باوري کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل له پېښور زموږ همکار غلام غوث راکې.
دا د پېښور پریس کلب مخې ته راټول شوي د عیسایانو د ټولنې غړي دي چې د پنجاب په فیصل آباد ضلعه کې د بلواګرو لخوا د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو او د دوی کورونو ته د زیان رسولو په ضد احتجاجي مظاهره کوي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د دوی د عبادت ځایونو خوندیتوب دی یقیني کړي او په مستقبل کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. د احتجاجي لاریون پر مهال په پېښور کې د عیسایانو د ټولنې یو غړي شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی عدالتونه او ادارې دي د فیصل آباد د پیښو پلټنې وکړي او د دوی امنیت دی یقیني کړي.
دا ولې ظلم انتها او شو جړواله کې چې پاکستان کې د پهلو واقع نه ده، دین پهلم تیر کالونو کې ډیر زیات داسې واقعات شوي دي، بسیانې سوزولي دي او داسې خلکو ته داسې رګیر کړي دي، توهین رسالت په مقدمه کې او ډیر خلک هم یو بے گناہ ثابت شوی دي او اوس هم دا غوړه سو الزام لګی کنه هغه ثابت کړي نه دي. او دلته زمونږ مردان یونیورسيټي کې تاسو قتل چې زمونږ یو مسلم هغه کوي دي بالکل هغه قتل کړي او ډیر واقعات شوی دي اور زمونږ چرچ کمی دی کې خودکش دھماکې شوی، مردان چرچ هم سوځولې دي او ظلم پورا پاکستان کې کیږي کنه. او موږ دا غواړو کې چې داسې کمی ظلم دی، ظلم کنه بربریت دی، دا بنکول پکار دی. پاکستان کې قانون شته او قانون خلکو ته نه پکار چې خپل لاس کې علي.
په پېښور او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د عیسایانو لخوا دا احتجاجونه د هغې وروسته وشول چې د پنجاب په جړنګواله سیمه کې د اګست په 14 نیټه ګڼ شمېر راپارېدلي مسلمانانو په یو شمېر کلیساګانو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل چې پکې 4 کلیساګانې سوځولې شوې دي او ځینې نورې لوټلې شوې دي او زیانونه ورته هم رسولې شوې دي. د فیصل آباد ضلع پولیسو رسنیو ته هغه مهال ویلي وو چې د اګست په 14 نیټه په دغه سیمه کې یو شمېر کسانو دعوه وکړه چې هلته اسلامي مقدساتو او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی او تر دې وروسته داسې اوازه خوره شوه چې ګنې دا کار دوو عیسایانو کړی دی. خو په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د انګلیکن عیسایانو د کلیسا بیشپ ارنست جیکب په خپل وینا کې وویل چې حکومت دې د دغه پیښو عدالتي پلټنې وکړي. بیشپ ارنست جیکب زیاته کړه چې کلیساګانو ته د زیان رسونکو په ضد دي کاروایی وکړي شي او هغوی ته دې سزا ورکړي شي. چکم ملزمان دی او چا دا کار کړي نو هغه دی ونیسی او سخت سزا دی ورکړي چې راتلونکي وخت کې بیا داسې ونه شي. د دې ترڅنګ موږ له حکومت دا غوښتنه هم کوو چې زر تر زر دی هلته د بیا ودانۍ کار شروع کړي. چکم کورونه او کلیساګانې سوځول شوي نو د هغې لپاره دی خصوصي مالی فانګي جاری کړي. په عین حال کې بیا 13 ورځ د فیصل آباد د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې د جناواله د پیښو وروسته یې په 600 کسانو مقدمه درج کړې دي چې په کې تر پرون پورې 123 کسان نیول شوي هم دي. د پاکستان د حکومتي چارواکو ترڅنګ د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو غندنه کړې ده.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دغه اوریدونکو او د خیبر پختونخوا حکومت د جاسوسۍ په تور د نیول شوی ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمه د اوریدو لپاره فاټا ټریبیونل بحال کړ دی. چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې های کورټ یو حکم خپور کړی دی چې په هغې پرانا کې به ډاکټر شکیل ورسره ځینې نور کسان چې دي د هغې د مقدمې اورېدنه به په فاټا ټریبیونل کې کیږي. فاټا ټریبیونل د اف سی آر برخه وه او کله چې د سیمې په پښتونخوا ورګډه شوې نو دا ټریبیونل هم له منځه تللی و. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو دفتر پخوانی او ړنګ شوی فاټا ټریبیونل یو وار بیا بحال کړی. دغه ټریبیونل یا د شخړو او جرمونو په مقدمو کې فیصله کوونکې جرګهګۍ د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 2013 د آئینی ترمیم سره سم د ګډېدو وروسته ختم شوی. دغه آئینی ترمیم د مئی په میاشت 2013 کې شو چې پکې د پخوانی فاټا نه د اف سی آر او د دغه قانون د لاندې ټول نظام ړنګ کړی شوی. پورسم د جولای دغه جرګګۍ د زینو مقدمو د پاره بحال شوه. د بحالیتو اعلانې شوخه یو مشخص په میډیا کې خوره شوه او مشهد ریډیو سره هم شته چې په کلی کلی شوه. جرګګۍ د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د قبایلی جرمونو قانون 1901 د 1550 الف ماده د دویم سیکشن او یا برخه د لاندې د پیښور های کورټ په امر بحال کړي. های کورټ کې زینو مقدمه داسې چې په سربیره د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د جاسوسۍ په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی مقدمه هم شامله ده داخله شوی. په اعلامیه کې د ریاست بنامه ډاکټر شکیل افریدی او ډاکټر شکیل افریدی بنامه ریاست دوه مقدمه چې د 2013 کال راهسي شروع دي شامل دي. تر دغه علاوه نه نور نمونه هم په کلیک کې شوی چې د هغوی مقدمه به هم دغه بهر شوی جرګهګۍ اوري. د پخوانی قبایلی سیمو د نظام او د قانون اف سی آر په ضد د ډیری مودې راهسې د ډیرو سیاسي ډلو لخوا مبارزه کیدله. ولې د بشري حقوقو سازمانونو هم دغه نظام او قانون غیر انساني بللی. په دغه مبارزینو کې یو سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم شامل وو.
مونږ سره تشویش پرې دی چې دا یو ځل بیا کوشش دی چې د سیمې نه هغه سي یاغستان یا غیر علاقه جوړ کړي کوم چې انګریزانو جوړ کړی وه د لوی لوبې لپاره. د دې پرچو رخکاری چې چې مرجر دی پرې نه خدو کنه مثلا پولیس جوړیدو ته پرې نه خدو عدالتونه کار ته پرې نه خدو او بیا کوشش کوي چې هغه د اجتماعي ذمہاری ولا کښې بیا ژوندې کی تشویش دا کی خبرې یو باید چې پښتانه سیاسي پارټي د دې خلاف आवाज اوچت کی.
په اعلامیه کې لیکل شوی د جرګګۍ بحالی د زینو مقدمو د پاره کړي. په دغه یو پاڼه کې د لسو مقدمو ذکر شوی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې حکومت ته د های کورټ لخوا امر شو چې د غزین مقدمه چې په کې په قبلي ضلعو کې نافذ د اف سی آر قانون د لاندې ځینې فیصلې شوې د هغې دپاره دې دغه جرګګۍ بحاله شي. د مارچ په شپږمه 2023 کې په ډان اخبار کې په یو خبر کې دوی د های کورټ پیښور یو رپورټ کې لیکلي چې صوبایي حکومت ته دوی امر کړو درې کسیزه جرګګۍ دې مقرره کړي. د حکومت په اعلامیه کې درې کسیزه جرګګۍ یا عدالتي بنچ کې یو چیرمین ذاکر حسین افریدی او دوه غړي چې نمونه کفایت الله خان او خلیل الله خلیل دي شامل دي مقرره شوی هم دي. دا چې که جرګګۍ په دغه مقدمو کې کومې نوې فیصلې واورولې نو آیا د دې حیثیت په سپریم کورټ کې قبول شي؟ او دا ځکه که ریاست یا په مقدمو کې خکیل خلک سپریم کورټ ته د اپیل لپاره لاړ شي. د مشهد ریډیو دغه پوښتنې ځواب او بیا ځینې نورې خبرې د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان داسې وکړي.
نو دا غي د پاره یو قانوني لار جوړولو د پاره دغه ججمنت راغله دی چې هغه تر اوسه پورې په سپریم کورټ کې نه دی چیلنج شوی چې دغه کما یو څو کیسونه دي چې دا دی دوباره فاټا ټریبیونل واوري او دا د یو مخصوص وخت لپاره دی او چې کله دغه کیسونه دی فیصله کی نو اتوماتیکلی به دغه فاټا ټریبیونل هم بیا ختميږي. دا کل وختي نه دی. بل انساني حقوق چې دی دا آئین د دې ګارانټي ورکي او اوس په فاټا کې د پاکستان آئین غزیدلې دی. نو کده دغه فیصلو خلاف یو څوک های کورټ تلړ شي یا سپریم کورټ تلړ شي نو سپریم کورټ باید همیشه د پاره دغه کیسونه فیصله کی.
د بهاله شوی جرګګۍ یو غړي مشهد ریډیو ته وویل چیرمن ذاکر حسین افریدی د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې او دا ځکه چې دغه پوسټینګ او یا بدلون کوم بل ځای ته شوی او د چیرمن څوکۍ خالی شوی. دغه غړي مشهد ریډیو ته وویل د میډیا سره د خبرو اجازه نه لري او تر هغه وړاندې چې ګنې جرګګۍ پوره شي اختیار هم نه لري چې خبرې وکړي. خو دغه د معلوماتو سره سم دوی ته حواله کیدونکې مقدمه د لسونه زیاتې دي د امکانات څرګند کړل چې په راتلونکي کې به ځینې نورې مقدمې هم د سپریم کورټ دوی ته واپس اوریدنې لپاره ورولېږل شي. د اعلامیې په پاڼه کې دا هم لیکل شوي، جرګګۍ د وزیر اعلی او ګورنر خیبر پختونخوا په مشورې تشکیله شوې چې ورسره د شکیل افریدي په شمول د صحبت خان لخوا دوه درخواستونه د محمد عالم، د عطا الله، د علي خان، د حاجي امیر نواز، د اصغر، د ملک شاه جهان او د عادل حسین مقدمې به هم اوري. په اعلامیه کې لیکل شوي دغه جرګګۍ به د دریو کالو د پاره وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز راپور مور د اوردونکو د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکونکو 13 ورځ په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو په تنخواګانو کې د اضافي او د پی ای د دچکارې پر ضد شعارونه ورکول. دغو ملازمینو د احتجاج په توګه د ټیکټونو د بوکینګ دفترونه هم د 2 ساعتونو لپاره تړلي وو. دی وایي چې له 13 کالو راهیسې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې. په دغه اړه معلومات عظمت علي شاه راکوي چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
د اگست په 14مه پیښور کې د پی ای کارکونکو په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره او د پرایوټایزیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. مظاهره د پیښور ترڅنګ د ملک په ټولو ښارونو کې هم تابع کړې شوې وه. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین کارکونکو د 2 ساعتو لپاره بوکینګ دفتر هم تړلې وې. دا کارکونکو د اتحادی مشر سیماب افغانی مشال ریډیو ته ویل چې تنخواګانې نه دي سیوا شوې. د انتظامی سره هم ډېری خبرې وکړې خو اوس په احتجاج کولو مجبور دي.
یي ملازمین چې دی لاسټ 6 ایئر نه سیلری انکریز شوې نه دي، هغه باره کې دي او بل چې پی یي پرایوټایز کوي لګیا دي، هغه باره کې زموږ نن پروټیست دی او موږ ګورنمنت نه او مینیجمنت نه ریکوست کوو یو احتجاج شکل کې چې دا تاسو بل چې دي تاسو پروف کړئ چې هغه واپس والی او د سی بی ای چارټ اف ډیمانډ چې دی ملازمین د سیلی چې دی درک انکریز شي.
احتجاج کې شریک خورم علمگیر مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2013 کې د پی آی اے خساره 55 اربا روپے وه، کوم چې په کال 2023 کې د 140 اربا روپو نه سیوا شوي چې د دې د تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه که غوښتنې ونه منل شوې نو په ملک کې د پی آی اے ټول دفتر به وتړي.
هر یو سړی زمونږ مزدور چې کم دی هغه تکلیف کې دی او چې کم گرانی روانه ده هغه مطابق زمونږ تنخواګانی نه دي. اوس پی ای 102 نشکاره خبرې کیږي نو زمونږ مستقبل اسم نشته. زمونږ معاشي قتل روان دی او د دې په حق لمونږ ولاړ یو دلته او نن علامتي احتجاج کوو. د دې نه پس په مونږه جهازونه وترو.
د پی ای انتظامی د اگست په 14مه خپل کارکونکو په احتجاج کې د نه شریک کېدو مراسله جاری کړې و چې تر مخه د احتجاج کوونکو پر ضد به د سروس اکټ تر لاندې کاروایی کولی شي.
نظمت علی شاہ پورم اردن کو جماعت اسلامی د قبائلی ضلعوں د امنیت طواغ سمت د مالی قنور قول پاڑا گن گندیزا غنڈرا جوڑی د گند خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراہیم پرون مشال لیڈو تو وی دی چې د اگست په 9مې په ناسته کې د قبائلی ضلعوں په قدرتی وسایلو دا غولس د حق پاڑا خبرې کوي. د پاکستان او خیبر پختونخوا تیرو حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د قبایلی سیمو حقونو خوندیتوب او پرمختګ تجمن دي. پولیس او پوځ هم ویلي دي چې په هغه سیمو کې د نامنې پر ضد اقدامات کوي. په عین حال کې په دغه سیمو کې د بدمنې پر ضد باندې ولسونو احتجاجي مظاهرې کړي دي. معلومات شبیر احمد جان را.
پیخور پریس کلب کې د جمعیت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم په مشرۍ د اگست په 14مه شوی غونډه کې دوی په 9 اگست په صوبای کچا ټولګوندیز غونډه رابللې چې په قبایلی ضلعو کې د امن او امان د هغوی مالی او آئینی حقونو باندې به خبره اترې کیږي. پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته په دې بابل وایي
29 اگست باندې به صوبایي سطح سیاسي جماعتونو په هغې باندې مشتمل یو کل جماعتي کانفرنس کول غواړو. د فیډرل ډیویزیبل پول 3% د ټولو ټولو تسلیم کړي دي، ټولو حکومتونو تسلیم کړي دي، خدا غي تنه ور کړی کیږي. دغه شان په قبایلو کې 100 اربا روپۍ پراتلونکو 100 کالو کې خرج کول الله سره به هر کال دا نه 2017 نه 2023 ته دا په کار دا چې د 50 کالو 50 اربا روپۍ دی ته ور کړی شو په دې باندې خرج کړی شو. دغه شان په ملازمتونو کې پولیس فورس کې دې سره چې کومه وعده سرتاج عزیز صاحب کمیشن کړو هغه وعده
د حقوق قبایل غورزنګ چیرمن او د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مخکخ شاه فیصل پریدی وای چې قبایلی اولس د ترهګرۍ ز جنگ پوځي عملیات بے کورې هر سطح غاړه کې خو دې د امن په خاطر خونن یو واره بیا د امن په ځای کې د ورستو ټول قبایلی ضلع د ترهګرۍ ښکار دي
دمر وسایل دي چې په خیبر کې دمر کویلا ذخایر دي چې ایغو کم لیز هولډرز دي د ماينز والا دي غو یونین دي غو مونږ ته وای چې دا کم باندې مونږ لیز کړی دی و دغه لمونږ لا بارود ملوشي بارود نو ورکوي چې بارود ملوشي چې مونږ دوه نیم لک نوکری چری دا صرف د بڑے په تحصیل کې پیداوول شو لکا ته دغه اندازه لګول شي کویلا دو گرینایټ دی ماربل دی نفرایټ دی جپسن دی لوها دو کاپرز دی نو قبایل بدمن نه تنگ دي امن قائم شو او د قبایلو بے پناه قربانو نه پس قائم شو ولکا او دویم اف دبليو او دغه خلکو سره میټینګونه کوي او لګی دي چې دا بارود کور د شینې مونږ خپل نو قبایل بیا دا شک کوي چې دا د مونږ د وسایلو د قبضه لپاره د بدمنی جوړه کړی دا مونږ خپل وسایل د حق چې د مونږ نه تسلیمي او دا د ادارې اخلي
د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران او حکومتي چارواکي د قبایلی اولس دا خبره مني چې دغه غوښتنو ته خصوصي پاملرنه پکار ده او د دوی ټول حقونه آئینی او پځای دي نامن پاړه د پاکستان پوز هم پولیس هم او بیا حکومتي چارواکو هم دا خبره تکراری چې پټول ملکی او بیا قبایلی ضلعو کې به چاته هم دا اجازه ورنکړي چې د ملک او د یاد سیمو یو وار بیا امن خراب کړي شو خاطر یو کال راسي یو وار بیا په خیبر پختونخوا بلوچستان او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د وسلوالو بریدونه او تر هغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د کم پاړه چې د صوبې یو شمیر ضلعو کې چې په ملکن ډیویژن د نوې شامل شوي قبایلی ضلعو خیبر وزیرستان باجوړ مومند په شمول نور سیمو کې هم د اولس لخوا د امن په نوم لاریونونه شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او سرزو د سفات سیدو شریف ته چرته چې د خزو لپاره په پرانستې جرګه کې خزو انتظامی او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې دي یو شمیر چارواکو خزو ته په پرونی غونډه کې د مسلو د هواري ډاډ ورکړی دی خزو د حقونو فعالانو ویلي دي چې د دې ډول غونډو ستاینه کوي ځکه چې د دغه د لارې دوی نیخ په نیغه خپلې ستونزې د چارواکو سره شریکولی شي په دغه اړه معلومات نیاز احمد خان راکړي
سواد سید شریف کې ځای د خزو ټولنو د ضلع انتظامی او بیلابیلو ادارو لکه صحت تعلیم سوشل ویلفیر پولیس عدلیه او نورو محکمو مشرانو ته ګڼ شمېر ښځې راټولې کړې وې چې د ښځې خپلې او د سیمې مسلې وړاندې کړې غونډه کې ښځو خپلې ذاتي مسلې او د چاپیریال مسلې چې پکې د اوبو کمې هسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې پولیس تاڼو کې مسلې او نور ستونزې وړاندې کړې د سید شریف ګلکدی مدني پاله رخصانه جهانگیر وروسته مشال ریډیو ویل چې د خزو مسلو لپاره دا غونډه یو خګام دی
صفائی کلینلینس چې کوم دی دا غي سچویشن چې کوم دی هغه په سواد کې ډیر زیات خراب دی بلدا چې خلک د کورونو مخې او د کمی نالې زموږ چې کوم دی سیوریج سیستم چې دی دا غل کې بالکل نه هونه کې برابر دی بلدا چې دا زی په زی سپیډ بریکر جوړی شوی دی چې دا غي د وجې نه کم چې خلک زی په گاډو کې پرشکو کې بیماران یا پریشن د خلکو شوی نه دا غي نه خلکو ته ډیر زیات لکه په مصیبت کې بلدا چې زموږ سر جسم رهم په سواد کې هنرمند دی دا غوی د هنر د پاره د سیس سنټر نشته دی چې لکه غوی خپل سیزون التوی سی چې هغه په ډیسټریکټ لیول باندې بیا په کی پی لیول باندې بیا دا غینه پس چې دین لکه په نېشنل لیول باندې مختلف قسمه ایگزیبیشن زودا کیږي او غوی د خلکو نه اوردرز واخلي خدا ډیسټریکټ چې کم دی متعلق ادارې چې کم دی هغه دا لینکیجز جوړای او چې دین خلکو ته چې کم زمونږه هنرمند چې غوی ته کار ملاو
اونډه کې شریکی ضلعي عدالتونو کې کارکونکو بشرا د خپل پلار او د برخې پاړه مسله وړاندې کړه دې ترڅنګ د خزو نور مسلې هم د سواد مرستيال کمشنر لقمان ته نیغ په نیغه وې دا وای تم لري چې مسلې بورته حل کړي
زمونږ د فیمیل مسلې ډېرې زیاتې دي او د ډوډۍ نه ډېرې مهرباني چې دوی خپل قیمتي ټایم راکو او په دې کې زمونږ مسلې حل کړي هو دوی او مخ کې به هم حل کړي ځکه چې دوی نه زمونږ لپاره دي کای بیر خیر ان شاء الله بالکل به کوي ان شاء الله نیکسٹ ټایم بس زما دفتر ته کې ریشي کا بیا په ذهن کې چې او دې سر مون خبره کړی دا او د مخکې به دا زمونږ د غوي کې کنه نو ان شاء الله و بشي
د غونډې ورستا د ضلع انتظامی مشر مرستيال کمشنر محمد لقمان مشال ډېډو دوبل چې دوی د خزو مسلې ځان سره اولی کړي بعض مسلې حل کول لپاره دلته موجود چارواکو ته هدایت هم جاری کړل
صفایي حواله سره موږ تاسو ته ال ډیستریټ ډایریکشنز ورکړي هم دي او اگین د ته زده ایشور کوم چې د دې د ټول میسیجز بر سټریکلی امپلیمنٹ کیږي ان شاء الله. هیلت خو ډیر زیات ضروری شی دی زوم چې د انسان د زندگی لپاره بیا چې کم زی کې زمونږ د هیلت علاج کیږي نو هغه زی کې ګندګي وشي یا هغه زی کې به ترتیبي وشي بیا خو ډیره غلطه خبره ده. نو ان شاء الله د دې ټول مسلې به حل کیږي. د پدې باندې مونږ خوشحالي کو چې زمونږ فیمیل زمونږ زنانه د خپل رائټس د خپل تحفظ لپاره आवाज اوچته. نو ان شاء الله مونږ به هر ممکن هیلپ کو دے او په هر پلیټ فارم باندې به کو ان شاء الله.
هنده په محل د سیمې خزو ویل چې په سرکاري دارو کې زیاتره سړی کار کوي. د خزو مسلو ته پام د نش برابر دی او بیا خزې دفترونو تانو ته هم نشیتلې. ضلع انتظامیه دی د خزو مسلو او ریدو لپاره خزو ته ځانګړی دفتر جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور موریدو د روانې خبرونې نمایت رسیدلی. د دې وخت مهم خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتونوایی پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د جلسې کولو اعلان کړی دی. د غورځنګ مشران وایي د غونډې موخه د نامنې پر ضد احتجاج کول او د پښتنو د حقونو غوښتل دي. بلخوا په جمرو تخته بیګ چک پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي مشران او غړي پولیسو خوشې کړي دي او د خیبر لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستې ده. د پاکستان پنجاب پولیسو ویلي دي چې نن یې هغه دوه عیسویان نیولي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي کې تورن و. دا لاغي وروسته دا چې د اګست په 14 د پنجاب په جړاواله کې پر دوه عیسویانو د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي وروسته پارېدلو خلکو پر کلیساګانو او عیسویانو بریدونه کړي. دا بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. علي مردان ډومکی د بلوچستان د سیبي ضلع د لهړي سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي د پخواني سینیټر میر حضور بخش ډومکی زوی او د بلوچ ملتپاله مشر نواب اکبر بوختی لمسی دی. دا ورکو بلوسانو د کورونې غړو د بشري حقوقو سازمانونو او غنو فعالانو په کراچۍ کې د مظاهرې د لارې له حکومت د لا درک کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. جماعت اسلامي په قبایلو کې د نام نه او د غزلو د مالی حقوقو پاړه په پیښور کې د آل پارټیز کانفرنس اعلان کړ. اردوونکو داود دی وخت مهم خبرونه او اوس راځو زنو سیمایزو او نړیوالو چارو ته. د فرانس چارواکي وایي چې برتانیې ته د تونکي نه قانونه کډوالو کشتې ډوبېدو پیښې په تړوي سلور تر نیولې دي. هغه بیړۍ د اگست په 12 د فرانسې او برتانیې ترمنځ په سمندرګي کې ډوبه شوې وه چې پکې شپږ افغانان وژل شوي وو. په کشتې کې ټول 50 تنه سپارو چې زیاتره افغانانو. رویټرز د جانس له دوو ژغورل شوو افغانانو سره خبرې کړې دي چې پر اساس اسمت ساروان دا راپور جوړ کړی دی.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ادریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس تخپل سترګولې د لایحال ریوټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
د برېټانیا په لور مرکاتو په بلاره کې روان و چې په موږ نفر ډیر زیات و او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشته و تیل او د وبتیل را چپا شو د جنریټر او کشته و چوي دا مې زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نوتل ډوبې کړل. زه مسافر اوسه چې ژوندې پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندې نیول ترسو دې د پټم ول چې کومک را ورسیږي د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیش درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدن.
وو خو سخت دی نو چې کوم وخت کې کشته وچویدل موږ بو کې ولو اخوا دی خو چې نه ښکاري دی نو یریدل یو خو موږ هڅه کوله چې ځان بچ کړو. اما سټوپ باندې مملي ولې بیا رقم باندې بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناخوشتونکو د دې بیړۍ لډو بيدو وروسته په فرانسې کې څلور تنه نیول شوې دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دو سودانیانو خلاف دوسیه پرانستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګرویژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
په خبر ځل کې اوسیدونکو یو شمېر افغانان وایي چې د ناملې پیښولوج ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی زیاته کړه ده چې کله هم کومه پیښه وشي نو پولیس ورڅخه پلټنې کوي او که څوک قانوني اسناد نه لري نو په تورخمې افغانستان ته لیږدوي. دوی وایي له لسیزو راهیسې هلته اوسي نو حکومت دې په خیبر کې اوسیدونکي افغانان رجسټر کړي. د لوړګي پولیس وایي چې لوړ پوړو چارواکو ورته امر کړی دی چې قانوني اسناد نه لرونکي دي په خیبر کې اوسېدو ته نه پرېږدي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو راهیسې په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجسټریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار روکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا 38 عمر ما ته جمرود کې هم شوم پیدایش مدلته رښتم ما خپل ځاني پاکستانو سره کړیا د ځای خلکو لمنګ خويندې ورکړي را کړی. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې اوختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څه وکړو. په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړی وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو دا غوم دا غواړي زړه غواړي څوپیری را امغله تحصیل له تانه لا وی غوښته خو چاول دغه ورنه کړ لیفټ او نه ورته دغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړی ژوند دي کې تاګ را تکې نو دې پاسپورت سیستم دایره ته سانتیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ راک مکم څخ په خپلې چپ کریابای اوسه با جړم د تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کې څه پاکستانی را سره تقریبا د 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دی را سره.
دا افغان وګړي وای چې واځي هاغه خلکو پر ضد کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند یې روي هغه دې په تاڼو کې رجسټر شي چې اندېخنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي خود کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجه ننګرار تا ولېګل.
دلته دا درې څلوېخ کاله زما د جمرود بازار کې وشو. خاندان مې دلته او دا تکاله وشو چې کډم کړي. دلته شناختی کارت نه و هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به بندیان کولو به او بس بیا د مجبوری نم کډه وکړه. زه اوسم دلته يم خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی که پاسپورت کې ټیم واچو بیا په ویزه نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لار موږ تر لګا اسانه شي او ویزه اسانه شي. هلته مې دوه ځامن دي نوسی مې دي لورګانې مې دي.
کوتل اس ایچ او ابراهیم خان د اگست په 18 منټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر ریډیو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخمې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپل لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیرہ ورځ یعنی د اگست په 11مه نیټه بیا د تورخم هغه غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغه کې دوه طرفه کاروبار کې راپی خستونزو لری کولو، ناروغانو ته د بغیر سفری اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عام افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوای. او دوی ویلی چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو غږ اوریدونکو، اوس د پاکستان ځینې سیاسي چارو ته کتنه کوو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په وروستیو کې له پخوانی قومي اسمبلی او سینټه منظور شوي دیارلس قانوني مسودې نه دي لاسلیک کړي او واپس پارلمان ته استولي دي. دا په داسې حال کې ده چې قومي اسمبلی د اګست په 9 ړنګ شو او اوسمهال نگران حکومت په وفاق کې واکمن دی چې د قوانینو جوړولو واک نه لري. د ولسمشر دفتر دغه مسودو نه لاسلیک کولو په اړه سپیناوی نه دی کړی، خو شنون کې وایي چې الوی خای دا کار ځکه کړی وي چې د مسلم لیگ نن په مشرۍ له پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت سره اختلافات ول، او دا چې هغه پخوا د تحریک انصاف سیاستوال و نو ځکه د هغه ګوند ملاتړ ته دوام ورکوي. په دغه اړه نور معلومات د غلام غوث په راپور کې.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د پارلیمان د دواړو ایوانونو نه په دې وروستیو کې منظور شوی دیارلس قانوني مسودې د لاسلیک کولو نه بغیر پارلیمان ته واپس لیږلې دي. د قومي اسمبلی سرچینو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو سره د دې خبر په اړه د اگست په 14مه نیټه د ولسمشر عارف الوی لخوا د دیارلسو بیلونو د نه لاسلیک کولو د خبر پخلی هم کړی دی. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل خبر کې لیکلی دي چې په دې کې هغه قانوني مسوده هم شامله وه چې د اسلام آباد پولیسو ته پکې بغیر د رسمي خبرداري یا ورنټا د چا د نیولو اختیارات هم ورکړی شوی وو. په نورو کې بیا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب قانون، د لوړو زده کړو د کمیشن ترمیمي بیل او د ځینو پوهنتونونو قانوني مسوده شامل دي. شینون کې وایي د ولسمشر په توګه د عارف الوی د منتخب کېدلو نه وړاندې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرلو او هغه په دې غیر سیاسي منصب کې نه ولې وو، نو ځکه عارف الوی د مسلم لیگ نون او د اوسمهاله رخصت شوی ایتیادی حکومت کې د شامل ګوندونو ځینې منظوري کړې شوی قوانینو باندې تر دې وړاندې هم لاسلیک نه و کړی. خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي اوس چې قومي اسمبلی ماته شوې ده نو اوس به یا خود نوی اسمبلی د منتخب کېدلو پورې دا قوانین هم داسې پراته وي او یا به د ولسمشر د کاري مودې ختمېدل وروسته د دې منظورې لپاره سلاره کتلې کیږي.
صدر پاکستان او د گورنر دواړه چوکۍ چې کمی دي په صوبو سلو روانو صوبو کې دا یو قسم له ریاست علامت وي. دا د سیاست نه بار بار خبرې کی لکه تاسو ګورئ د عمران خان صاحب نه سوګن چې کوم د پاکستان مسلم لیگ نن دا وخت صدر اغستې نو د دې کې صدا سے خبر نه و هغه به حیثیت صدر غ خپل ډیوټي کول خو د بده مرغه عارف الوی صاحب چې کوم دا عہده مکمل د سیاست د پاره استعمال کړ هغه د کابینې نه حلف نه پورته کو هغه د وزیر اعظم نه حلف نه پورته کو هغه بیرونه چې کوم دا واپس کول نو د هغه رویه د یو عمومي توګه د فیډریشن د علامت په ځای باندې د پاکستان تحریک انصاف د صدر په حیثیت او د دې وجه نه هغه د دیارلس بیلونه واپس کړل د دې نه مخکې هغه سلور پنځه بیلونه نور هم واپس کړل تقریبا د ستمبر په میاشت کې بعد عارف الوی صاحب موده پوره شي نو د هغې نه پس که به د سینټ چیرمن راځي او د هغې په حیثیت کې یا د دې دوران کې غیر موجودګي کې هم تاسو ته پته ده سنجرانی صاحب یو پیرا هغه کار کړی چې زموږ صدر صاحب چې کوم دی عمرې وکړو حج له تللی او په هغې کې هغه درې سلور بیلونه منظور کړل نو کېدی شي دا هم
تیر کال په مرکز کې شکل قومي اسمبلی د ادم اعتماد د لاري عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړی وو نو د هغې وروسته ولسمشر عارف الوی او په مرکز کې نوی اتحادي حکومت په یو شمیر موقعو د ټکر په حالت کې لیدل شوی وو په پیښور کې خبریال او شینن کې عرفان خان وایي د موجوده ولسمشر عارف الوی په دور کې هغه د خپل ګوند سیاسي ګټو ته زیاته پاملرنه کړې ده او قومي مفاداتو ته یې کمه پاملرنه کړې ده عرفان خان وایي د دې په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په دوري حکومت کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري قومي مفاداتو ته زیاته پاملرنه کړې وه او هغه وخت پیپلز ګوند په مرکز کې خپل وس اکثریت هم نه لرلو خو د زرداري د فعال رول په وجه وړو صوبو ته هم د نوي ان اف سي ایوارډ او اطلسم بدلون ډیره ګټه رسیدلې و
دا هم ویل کېږي چې پاکستان کې کله هم د ان اف سي یعنی د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ انعقاد شوی دی او په هغه باندې سلور وڼو صوبو اتفاق رائے پیدا شوی دا نو هغه د پیپلز پارټي په دور کې شوی دی چې کوم یو ګران مرحله و او کوم هغه وخت د مملکت دغه مرحله تر سره کړل دا هغه نه بعد ان اف سي ایوارډ نه لري شوی حالانکه آئینی تور باندې پکارو چې د پیپلز پارٹی په دور کې په کال 2019 کې کم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان شو دا غینه بعد هم د نورو دوه کمیشنو ایوارډ اعلان شوی وي خو چون کې چې کوم حکومتونه راغلي په پاک کې 2013-18 پورې او بیا 18-23 پورې نو هغه حکومتونو هغه یا د هغې پرزیدنت یا د هغې پرایم منسټر د هغې مخالف جماعتونو سره دومره اختلاف او چې هغه د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ انعقاد ونکو دغه کورسې د هغې ډېرې ذمہداریانې دي او د ملک او د قوم او د دارو او صوبو په بهتر مفاد کې په هغه کې بیا سیاسي اختلاف دغه یو ډېر تکول پکاري کوم چې موږ ګورو چې هغه ونکړې شو
د ولسمشر د دفتر لخوا د اگست په 15 نیټه په خبر شوی بیان کې ویلې شوې چې ولسمشر د پاکستان د رسنیو د سارنې د ادارې یا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي د ترمیمی بل منځوري ورکړی ده خو د ولسمشر د دفتر لخوا د دیالسو بیلونو د نه لاسلیک کولو په اړه سوجه تر دې دمه نه ده خودلې شوې
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمی پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشالې دوګې اوردونکو اوس یو ځانګړي راپور تر ازو د پیښور ایڈورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو ډومبې اداره وا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړ کړې و د ادارې په 13 پیړۍ کې د سیمې د سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی په ایڈورډس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوې د پښتو سوسایټي یا ټولنې په نامه مشهور ده په دغه اړه یو ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړی کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډوارډس کالج کې د زده کوونکو دیوی کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایډوارډس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډوارډس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډوارډس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استادو. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکو راتلل او د دې کالج په معتره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېږي چې د پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی. دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتي د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو ډېر زیات اسپیشلی سکولز ډېر زیات انجوې کو. نو غنی خان هغه ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د نور لسوا اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لارې د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا بووي خو تر سي به عمر روز کالج کوستون غوړو
دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ډېری خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
swar lasane dil janan dash padasane dil zwani sindar sharabo da dozakh de ko inama ye duniya pase bachalam da tyar hilan pe khwalam agavraj baya da homa nare lada da mahano dam da huru wafada
professor samiuddin armand pukhto society da kar aw ziar paala wai che da kulturi aw adabi melo sar sara tolana plan lari che da pukhto tarikhi aw romanwi dastanuna rajwandi ki aw da gshan da nawi dawr halakan aw jinake da khpal tarikhi aw kulturi miras sara ashna ki da kam baghair che da qami shnakht aw parmakhtya hal zale parmakh nishit lale
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او دی په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خوده دي. د سو کلونو نامونګ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغه کم مظاهر دي د اغه یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چوز د یو شخصي ټيلي ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زدکونکو د دې سوسايټي مشرو نوموړي وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زدکونکو د پښتو سوسايټي مشرو ټاک او د غلطې د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زدکړې دي.
زمونږ زلمي او پیغلي الکان جنکاین و نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینا لري خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحيت لا ډیر روخانه شین موږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړ کړي. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول علمي مباحثه په داسې ټاپکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیاب توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي او په تیرا اوږده موده کې په علمي ادبي اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.